قدر من اوریدونکو یوه بل خبرونه پایل شو تر نه وجود دوام کوي او چې د افغان چارواکو له خوا د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي د ستاینې په ترڅ کې د ځل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر دغه ستراتیژي د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د خپل هیواد او متحدو ایالتونو لپاره مهمه بلل ده. خو له بلې خوا پاکستاني چارواکو او سیاستوالو د دغه ستراتیژي په وړاندې د انتقادونو په ترڅ کې پرون یو شمېر د هیواد مذهبي مشرانو هغه وغندل او د دې ګواښ هم وکړ چې هیواد باید ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې له امریکا سره همکاري انقطاع کړي. مخکې دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر دی و سوله ایز باثبات او سوکاله افغانستان د جوړولو په هدف د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالتونو ترمنځ د همکاریو د وتړون د تطبیق سند لاسلیک کړ. د ترکیه ولسمشر د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزیر ته ویلي دي چې هیواد له کرد ملیشو د متحدو ایالتونو د ملاتړ په خاطر ناراضه دی. په عراق کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندانۍ مرستیال وایي د موسول عملیات او د عراقي پوځیانو جګړه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو سخت پوځي عملیات و. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر دی و سوله ایز باثبات او سوکاله افغانستان د جوړولو په هدف د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالتونو ترمنځ د همکاریو د و تړون د تطبیق سند لاسلیک کړ. ارګمانی په یو بیان کې د افغان ولسمشر له قوله وایي چې په افغانستان کې وروستیو حالاتو دغه هیواد په سیمه کې په یوه مهم هیواد بدل کړی او باید د متحدو ایالتونو او افغانستان ترمنځ د همکاریو د تړون په اساس د حکومت پریکړې یو په یو تطبیق شي. د دواړو هیوادونو د همکاریو د تړون د تطبیق په هدف پرون په ارکې غونډه شوې وه چې پکې په لوړ پوړو افغان چارواکو سربیره په کابل کې د امریکا د متحدو ایالتونو شرزدفیر او د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان برخه اخیستې وه. د همکاریو دغه تړون چې د څلورو کمیټو لخوا ترتیب شوی په څلورو برخو کې د ښې حکومتوالۍ، سولې، امنیت او اقتصاد په برخو کې عملي کیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي د امریکا د متحدو ایالتونو د نوې ستراتیژۍ له مخې نړیواله ټولنه تر هغو د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي چې په دې هیواد کې شرایط ښه شوي نه وي. محمود اسایقل پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې په یوه غونډه کې چې یو شمېر نور افغان چارواکو هم ګډون کړی و، د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د نوې ستراتیژۍ هرکلی وکړ او هغه یې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره مؤثره وبلله. له افغانستان څخه ملاتړ به په وخت او د سرتیرو په شمیر پورې محدود نه وي. دا به په شرایطو پورې تړلی وي، یعنی تر هغو چې زموږ په هیواد کې د ژوند کولو شرایط ښه شي دوی به له موږ سره ولاړ وي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر ټینګار وکړ چې افغانستان له شلو تروریستي ډلو سره مخامخ دی. په کار ده چې د امریکا د نوې پالیسۍ په تطبیق کې له دې هیواد سره ټول ګاونډیان رغنده همکاري وکړي. ملګرو ملتونو د افغانستان د حکومت له لوري د سولې خبرو ته د لومړیتوب له ورکولو او له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې هڅې ستایلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په یو بیان کې وویل چې دا مسایل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په کتنه کې یاد کړل. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډاډ څرګند کړی دی چې دغه سازمان د کابل پروسې له فعالیتونو او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو له هڅو ملاتړ کوي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ترکیه ولسمشر د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزیر ته ویلي چې هیواد له کرد ملیشو د متحدو ایالتونو د ملاتړ په خاطر ناراضه دی. د امریکا متحدو ایالتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس چې له عراق ترکیه ته تللی و پرون په انقره کې له خپل ترکی سیال سره تر کتنې وروسته د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. اردوغان له ماتیس څخه په کتنه کې هغه ته وویل چې ترکیه د دې لپاره له کرد ملیشو واشنګټن د ملاتړ په خاطر ناراضه ده چې دا هیواد د کردانو د خلکو د ساتنې ډلګۍ تروریستي بولي. ټاکل شوې راتلونکې میاشت د عراق په شمال کې د کردستان سیمه ییزې اداره د خپلواکۍ لپاره یوه ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کړي. د ترکیې ولسمشر او د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزیر دواړو ویلي چې د عراق په شمال کې د کردانو لخوا د خپلواکۍ لپاره له دغې ټول پوښتنې سره مخالف دي. په عراق کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندانۍ مرستیال وایي د موسول عملیات او د عراقي پوځیانو جګړه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو سخت پوځي عملیات و. روبرت جونز چې یو بریتانوي جنرال دی خبر اعلان ته ویلي چې د تل عفر خار په تصفیه سره به په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وروستۍ اډه له منځه لاړه شي. هغه د داعش ډلې د وسلوالو د شمیر په اړه وویل:
We believe that in Tal Afar there are about 2,000.
موږ په دې باور یو چې په تل عفر کې به شاوخوا 2000 سخت دریزي وي او د فرات سیند په غاړه ښایي له 5000 تر 10000 پورې سخت دریزي حضور ولري. عراقي پوځیانو د یکشنبې په ورځ په دې هیواد کې د داعش ډلې د وروستۍ اډې تل عفر ښار دی بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړل، خو ویل کېږي دا عملیات د پوځیانو د مرګ ژوبلې د کمښت لپاره په پڅه مخته ځي. د روتردام ښاروال وایي پرون د کنسرت یو سالون ته نږدې په یوه بس کې چې نمبر پلیټونه یې د هسپانیا د ګازو بوتلونه وموندل شول، پرون د ورځې په پیل کې دغه کنسرت د حملې د ګواښ له امله لغوه شو. ښاروال په یوه خبري غونډه کې وویل دا روښانه نه ده چې دغه بس له ګواښ سره تړلی خو د بس چلوونکی تړلی که نه، خو د بس چلوونکی نیول شوی او د پولیسو په توقیف کې دی. دا پیښه وروسته له هغه رامنځته کیږي چې هسپانیا تېره اونۍ د یوې خونړۍ حملې شاهد و. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل که دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغان چارواکو لخوا د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د ستاینې په ترڅ کې دا ځل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر دغه ستراتیژي د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د خپل هیواد او متحدو ایالتونو لپاره مهمه وبلله. خو پر دغې ستراتیژۍ د پاکستاني چارواکو او سیاستوالو لوري د سختو انتقادونو په ترڅ کې د پاکستان یو شمیر تندرو مذهبي مشرانو پرون له متحدو ایالتونو سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د خپل هیواد د همکارۍ د بندولو غوښتنه وکړه.
امریکی صدر ٹرمپ کی پاکستان میں جب اور جہاں چاہے حملہ کرنے کی دھمکیاں، وطن عزیز پاکستان کی سلامتی.
اکثر امریکایی پوځي افسران چې په خوا په افغانستان کې جنگیدلی دي بیا د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا وایي د سیمې پر هغو هیوادونو چې د سخت دریځو او ترهګرو پالنه او ملاتړ کوي د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې د فشارونو راوستل به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. خبرونه په دوهمه نیمایي کې په دوو نیزو پروګرامونو کې په اساسي بشري حقونو کې د میراث د حق موضوع څېړل شوې.
میراث هغه مال ته ویل کېږي چې د مورث د مرګ نه وروسته یا د متوفا د مرګ نه وروسته د هغې ورثې ته رسیږي.
په ژوند شیبو کې به هم د جرګو په اړه واورئ.
جرګه هم یو داسې اصل دی چې د تاریخ په بیلابیلو دورونو کې پښتنو د دغه اصل نه ګټه اخیستې ده او خپلې ستونزې پې هوارې کړې دي.
مننه چې ازادي راډیو او رید خبرونه پاته برخه به حمزه نور یسنوری د خپل تخنیکی همکار نور نعیمی په مرسته وړاندې کوم. راز ورو خبرونه لومړی موضوع ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر وایي د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اعلان سره افغانستان غواړي له متحدو ایالتونو سره یو ځای د تروریزم په وړاندې مبارزه ګړندۍ کړي. محمود سایقل د ګڼو نورو لوړپوړو افغان چارواکو تر څنګ په داسې حال کې د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا له نوې ستراتیژۍ هرکلی کړی چې پاکستاني چارواکو د دې ستراتیژۍ په اړه تند غبرګون ښودلی دی. د پاکستان د پوځ د اعلامیې له مخې د هیواد لوی درسیز په اسلام آباد کې د امریکا د متحدو ایالتونو له سفیر سره په کتنه کې ویلي چې پاکستان د امریکا د پوځي مرستو تمه نه لري. نور تفصیل یې د صفي الله ستانیوزي په راپورټ کې.
د افغان حکومت مسؤلین د امریکا له نوې ستراتیژۍ هرکلی ته دوام ورکوي، خو پاکستانی چارواکي غوسه دي او د امریکا متحده ایالاتونو د وروستي دریځ په وړاندې تند غبرګونونه ښیي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سفیر محمود سایقل ویلي تروریزم ټوله سیمه او نړۍ ګواښي او اړتیا یې لیدل کېږي چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. ښاغلي سایقل د چین له نړیوال ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د تازه ستراتیژۍ د تطبیق لپاره باید رغنده خبرې وشي.
افغانستان between Central Asia.
افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا او لری ختیځ او منځنۍ ختیځ ترمنځ پروت ده. موږ شپږ گاونډیان لرو، نو مهمه ده چې د امریکا د پالیسیو د تطبیق په وخت لکه څنګه چې می یاد کړه له دغه گاونډیانو سره معاصرې خبرې ولرو. افغان چارواکو تر اوسه د امریکا د نوي ستراتیژۍ په اړه مثبت نظرونه ورکړي، خو ځینې سیاستوال له هغې ډلې پخواني ولسمشر حامد کرزي د دې ستراتیژۍ په یوه لویه برخه انتقاد کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې دا ستراتیژي د سرتیرو د شمیر او د هغوی د ایستلو د مهالویش په اساس نه، بلکې شرایطو ته په کتو ترتیب او مخته وړل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د پاکستان په اړه توندي خبرې کړي او ویلي دي چې امریکا به د پاکستان لخوا ترهګرو ته د پناه ځایونو د ورکولو په اړه نور غلي پاتې نشي. د پاکستان حکومت بیا توند غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دغه هیواد له ترهګرۍ سره د مبارزې په لار کې قرباني ورکړې دي. د چهارشنبې په ورځ د امریکا سفیر ډیوید هیل د پاکستان د پوز له لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره کتلې دي. د پاکستان د پوز د بیان له مخې باجوا په دې لیدنه کې ویلي چې هیواد یې د امریکا پوځي مرستو ته تم نه کوي، خو یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا او دوه اړخیز پوهاوی غواړي. په بیان کې دا هم راغلي چې پاکستان د افغانستان امنیت د خپل هیواد په ګټه بولي. دا هغه ټکی دی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د وینا پر مهال یاد کړ.
دا سنن یو اجماع راغلی چې پاکستان باید خپل پخوانی روش باندې دود باندې نوی فکر وکړي. دا یو موقع ده، دا یو فرصت ده. او دلته دې واضح سي دا افغانستان د پخوا افغانستان نه ده. موږ زښت ډېر اقتصادي بدلونه هم لرو، د همکارۍ لار خلاصه ده نړۍ کې، نو نورې لارې موجود دي.
ډېرو افغان او نړیوالو کارپوهانو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا له نوې ستراتیژۍ هرکلی کړی او هغه یې د کابل لپاره یو نوی چانس بللی دی. ځینې سیاستوال او کارپوهان بیا د پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پیغام ډېر جدي بولي. په افغانستان او عراق کې د امریکا متحده ایالاتونو پخواني سفیر زلمی خلیلزاد نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته په خپله تازه مقاله کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د هغه د نوې ستراتیژۍ د تطبیق لپاره درې وړاندیزونه کړي. لومړی، د پوځیان نو زیاتېدل باید له سیاسي هڅو سره همغږي ووسي. دویم دا چې د پاکستان د مقاومت په وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ باید چمتووالی ولري، ځکه چې ښایي په افغانستان کې د امریکا ګټې ډېرې تر برید لاندې راشي او د پاکستان امنیتي ارګانونه په یو ډول وښيي چې د پاکستان له همکارۍ پرته امریکا نشي بریالی کېدی. د سفیر خلیلزاد وروستی وړاندیز ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته دا دی چې ولسمشر ټرمپ د افغان چارواکي له امریکا سره د نږدې کار لپاره وهڅوي او حکومتي ادارې په خاصه توګه امنیتي بنسټونه پیاوړي کړي، څو د دغو هڅو په نتیجه کې امریکا په افغانستان کې خپل ماموریت په بریالیتوب سره سرته ورسوي.
و موږ دلته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ له مخې نړیواله ټولنه تر هغو د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي چې په دې هیواد کې شرایط ښه شوي نه وي. وړاندې دغه راز د دغه ستراتیژۍ په وړاندې د پاکستان د یو شمیر مذهبي مشرانو د توندو څرګندونو حال هم درکو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام تاو د بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په چپو کې په پروګرام کې همدا د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي انتشارل کیږي. خو له دغه ستراتیژۍ له اعلان دوه ورځې وروسته افغان ولسمشر د یو سوله ایز باثباته او سوکاله افغانستان د جوړولو په هدف د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ همکاري او د وټړون د تطبیق سند لاسلیک کړ. په دې اړه پرون په ارکی یو غونډه جوړه شوې و چې پکې پر افغان چارواکو سربیره د غراز په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو شارز دفر او د غراز د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان هم ګډون کړی و. د همکاري او د غټړون چې د څلورو کمیټو لخوا ترتیب شوی په څلورو برخو د ښې حکومتوالۍ، سولې، امنیت او اقتصاد په برخو کې عملي کیږي. د دغه تړون په اساس افغان حکومت هڅه کوي چې په بیلابیلو برخو کې څه باندې 200 ژمنې پوره کړي. د امریکا شار ظفر هوګو لارنس او د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان د حکومت پرمختګونه وستایل او د موجوده تړون پر تطبیق ټینګار وکړ. د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالاتونو د همکارۍ په تړون کې د اصلاحاتو او د فساد د ورکولو په څیر په هغو مواردو ټینګار شوی چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې هم ورته اشاره شوې ده. د دغه ستراتیژۍ د هرکلی په ترڅ کې اکثر امریکایي پوځي افسران چې پخوا په افغانستان کې جنګېدلی دي د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو ملاتړ کوي، خو لا هم ځینې اندېښمن دي چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د دوی په نظر ځینې خبرې روښانه نه دي. دوی وایي د ولسمشر ټرمپ له لورې له افغانستانه د ځواکونو نه ایستلو ډاډه کړې دي. اسمت سروانې نور تفصیل وړاندې کوي.
ګڼ شمېر امریکایي سرتیرو او افسرانو چې پخوا په افغانستان کې جنګېدلي دي وایي چې د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ وروستي دریځ ډاډه کړی دي. ټرمپ پخوا ویلي وو چې له افغانستانه به ټول امریکایي پوځیان وباسي، خو د سه شنبې په شپه د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال وویل چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو مهال ویش نه اعلانوي او دغه هیواد ته د نورو لېږل کېدونکو ځواکونو شمېر هم نه افشا کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د امریکایي پوځیان وایي چې دوی نه غواړي په افغانستان کې قربانۍ ضایع شي، خو له دې سره سره ځینې فکر کوي چې د ولسمشر ټرمپ نوې ستراتیژي لا هم ډیره روښانه نه ده. که څه هم امریکایي پوځیانو تر اوسه پورې د امریکا د نوې ستراتیژۍ پر اساس افغانستان ته د نورو ځواکونو د شمیر په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ځینو امریکایي چارواکو په قول چې نمونه نه دی یاد شوی ویلي چې شاوخوا 3900 نور سرتیری به افغانستان ته واستول شي، شای ژر دا سرتیری ولېژل شي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ووټل وایي تازه دم امریکایي ځواکونه به چې د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ پر اساس لېژل کیږي ډېر ژر افغانستان ته واستول شي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي ووټل دا خبره د سه شنبې په ورځ سعودي عربستان ته د سفر په مهال وکړه. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی صاحب منصب پیټر جیمز کرنن د خپل هیواد ولسمشر په دې وستای چې له افغانستان امریکایي پوځیان نه باسي او نو ورته داسې مهال ویش ټاکي چې د په وینا دشمن ورته انتظار وباسي. خود په دې اندیشنه ښکاره کړ چې د ولسمشر ټرمپ په وروستیو څرګندونو کې جزئیات نه دي یاد شوي. د سمندري ځواکونو پخوانی تورن ډیریک هیریرا چې په جګړه کې د زړورتیا په خاطر د زیرو ستوري ګټلې دا خبره تاییدوي چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو لپاره باید مهالویش ونه ټاکل شي، خو وایي باید په دې خبرې وشي چې په څه ډول برای ممکن کېدای شي. د پوز د ذخیره ځواک پخوانی غړی توماس پورتر چې په افغانستان کې پوزي خدمت کړی دی وایي د ټرمپ وینا په دې خوشاله کړ چې ولسمشر د پوزي قمندانانو خبره ومنله. د پوز د ذخیره ځواک یو بل پخوانی غړی تورن اندریو جی برنیان وایي د امریکا متحده ایالاتونه به تر هغو هیڅکله په یوه جګړه کې بریالی نشي چې ولس یې ژمن نه وي. ډیرو نورو پخوانیو امریکایي پوځیانو هیله ښکاره کړه چې امریکا به له عراق د خپلو پوځیانو د ایستلو له تجربې زده کړه کړې وي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سیمې پر هغو هیوادونو چې د سخت دریځو او ترهګرو پالنه او ملاتړ کوي د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې د فشارونو راوستل به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. دا څرګندونې د دغې شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک پرون ازادي راډیو ته وکړې او ویې ویل چې په افغانستان کې د سولې او امن په ټینګښت کې د سیمې د هیوادونو رول مهم دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې.
یوه ورځ وروسته له هغې چې امریکا د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه، د افغانستان د سولې عالي شورا د دوره کې سولې لپاره د کلی پیدا کولو یو ښه فرصت بولي. د دغه شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک وویل چې امریکا په خپله نوې ستراتیژي کې د تروریستانو په ملاتړو هیوادونو فشار مطرح کړی چې کولای سي د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. ښاغلی خپلواک د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې دا ستراتیژي به د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو یو ښه پیل وي.
ستراتیژي
هغه وای په دغه ستراتیژي کې هغه هیوادونه چې د تروریزم ملاتړ دي او هغوی ته یې په بېلابېلو ځایونو کې پناه ورکړې یا فشار راوړل کیږي او ښه اشاره یې ورته کړې ده چې د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې همکاري مهمه ده. نو په همدې خاطر که په ټولیز ډول وګورو دې نتیجې ته رسیږو چې د سولې د مذاکراتو لپاره یو ښه پیل کېدای شي. د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته وسلوالو طالبانو ویلي دي چې په افغانستان کې به د بهرنیو ځواکونو د وروستي عسکر تر موجودیت خپلې جګړې ته دوام ورکړي. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ یو ور بیا وسلوالو مخالفانو ته د سولې لاس اوکړی او ویلي دي که څه هم په اوسنیو شرایطو کې په امنیتي برخه کې د حکومت د بریالیتوب لپاره زمینه مساعده ده، خو بیا هم د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د سولې دروازې پرانستې دي. د هغه څه دي چې اجرایي رئیس یو ورځ وړاندې دې ته په ورته ټکي ټینګار کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ د افغانستان او سیمې لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. که څه هم ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو او یا راتګ په اړه څه نه وویل، خو پاکستان ته په خطاب کې ویلي باید له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري وکړي. امریکایي ولسمشر همداشان ویلي امریکا به له افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې ته دوام ورکړي او ټینګار یې وکړ چې پاکستان کې د تروریستي پناه ځایونو پر وړاندې چوپه خوله نسي پاتې کېدای. په ورته وخت کې د چین د معاصرو اړیکو امنیتي مطالعاتو او وسلو د کنټرول د انسټیټیوټ مرستیال ډیو جنګ د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په کابل کې وویل چې چین د افغانستان د امنیتي ستونزو په اړه زیات معلومات لري او همداراز لیوالتیا لري چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. له بلې خوا د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخواني رئیس محمد ایوب رفیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید له هرې ګټورې لارې څخه په استفادې د سولې بریالیتوب لپاره هلې ځلې ګړندۍ کړي. هغه وای په ځانګړي توګه د نړۍ لوی هیوادونه چې چین د هغوی له ډلې څخه ده او په پاکستان تاثیر گذار هم دی، که چیرې ژمنه وکړي او په خپلې ژمنې ودرېږي افغان حکومت او د افغانستان خلک به ورنه هرکلی وکړي. او فکر کوم د سولې په راتګ کې دا یو ګټور او مثبت ګام دی. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک هم ویلي دا شورا له هر هغه نړیوال اقدام څخه هرکلی کوي چې د سولې بین الافغاني خبرو ته لاره هواروي. د هغه په وینا د سولې عالي شورا به له هر مخې تراغلي فرصت نه په استفادې هڅه وکړي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې مذاکراتو ته ادامه ورکړي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په وړاندې د سختو انتقادونو په ترڅ کې د پاکستان یو شمېر مذهبي مشرانو پرون ګواښ وکړ چې له امریکا سره د دې هیواد د تروریزم په وړاندې د مبارزې همکاري د بنده شي. په دې اړه وروسته په تفصیل اوري، خو اوس بیا هم د ستراتیژۍ په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه البته رضوان مراد ورته کتنه کړې ده.
فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د اصلي شمیر په اړه یو مطلب خپور کړی دی. فارن پالیسی لیکي کېدې شي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 14,000 ته ورسیږي. خبرونه وایي د وال سټریټ ژورنال دوه خبري اعلان توانېدلي چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون څخه دا اعتراف واخلي چې په افغانستان کې د موجودو امریکایي سرتیرو شمیر تر هغه زیات دی چې د امریکا حکومت وای. فارن پالیسی لیکي دا مهال په افغانستان کې 2,000 امریکایي عسكر موجود دي، نه 8,400. په مطلب کې وړاندې راځي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د اصلي شمیر د پټ ساتلو پروسه د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال پیل شو او د جمهور رئیس ټرمپ د حکومت په وخت کې دوام وکړ. خود امریکا دفاع وزارت وای په افغانستان او عراق کې د هغو سرتیرو شمیر په نظر کې نیسي چې د اوږده وخت لپاره په دغه هیوادونو کې وي او هغه عسكر نشمیري چې د موقتو ماموریتونو لپاره ځي. د فارن پالیسی د معلوماتو مخې دا مهال 15,300 امریکایي عسكر په عراق او 503 عسكر په سوریه کې دي، خو عامو خلکو ته داسې ښکاري چې ګواکې 6,000 په عراق او 1,000 په سوریه کې دي. واشنگتن اگزامینر تقریبا ورته موضوع خبره کړې ده چې عنوان یې د شمیرو لوبه. خبرونه وایي په افغانستان کې د هغه څه په مقایسه چې مخکې فکر کېده زیات شمیر امریکایي عسكر موجود دي. واشنگټن ایگزامینر لیکي تر اوسه په دې اړه په کره توګه څه نشي ویل کېدی چې د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې به څومره نور سرتیري افغانستان ته واستول شي. خبرونه لیکي امریکایي مقامات ویلي شاید څلور سره اضافي عسکر افغانستان ته واستول شي، خو په خپل ولسمشر ټرمپ په دې اړه چې څومره نور سرتیري لیږي څه نه دی ویلي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د اضافي سرتیرو د شمیر واک دفاع وزیر جیمس ماتیس ته ورکړی دی، او ماتیس د سه شنبې په ورځ په بغداد کې ویل چې تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې څومره اضافي سرتیري افغانستان ته ولیږي. د واشنگټن ایگزامینر خبرونې په وینا کله چې له جیمس ماتیس نه پوښتنه وشوه چې آیا 3900 اضافي سرتیري استول کیږي، نوموړي کومه شمیره یاد نه کړه، ځکه د هغه په خبره دا شمیره ښایي بدل شي. د امریکا دفاع وزیر ویل پریک دی چې په دې اړه د امریکا لوی درستیز را ته خپل پلان راکړي، بیا به وګورو چې د څومره اضافي سرتیرو د استولو پریکړه کوو.
ازادي رادیو او رین د سهار ته بجې او شپږش د حقیقې دن کړي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته د پاکستان یو شمیر مذهبي مشرانو له امریکا سره د اړیکو د بندولو غوښتنه کړې ده. دغه مشرانو پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې وویل چې امریکا هڅه کړې چې په دغه نوې ستراتیژي کې خپلې ناکامۍ پټې کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي پاکستان ترهګرو ډلو ته امن پټ ځایونه ورکړي، او که چیرې له هغوی سره جدي مبارزه ونه کړي دا هیواد به ډیر څه له لاسه ورکړي. صفي الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان په پلازمینه کې ځینو دینی عالمانو په خورا امن فضا کې امریکا ته غوښتنه وکړل او وی ویل چې د امریکا د ستراتیژي کلک جواب باید ورکړل شي. رويټرز خبري اژانس لیکلي د سمیع الحق په شمول یو شمیر دینی عالمانو د چهار شنبه پر ورځ په اسلام آباد کې په یو غونډه کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې تروریست بلل شوی کسانو په وړاندې مبارزه دې بند کړي، او د امریکا د ورستی دریس کلک جواب دې هم ورکړي. د پاکستان د دفاع شورا رئیس سمیع الحق وویل
امریکي صدر ترامپ کی پاکستان میں جب اور جہاں چاہے
د ٹرمپ لخوا په هر وخت او هر ممکن ځای کې په پاکستان باندې د حمله غواخ د پاکستان د ملي حاکمیت پر ضد د یوې جګړې اعلان دی. د یو سولیز دریز د غوړه کولو پر ځای دی پاکستان د دغه توهینامیزو اعلانونو غاخ ماتون کې جواب وای.
توهینامیز رویه کا موتور جواب دی.
لسمی الحق سره په دې خبري غونډه کې ګڼ نور مخاور مشران هم ناستو چې د پاکستان له حکومت سره اړیکې نشلیدونکې بلل شوې دي. د حرکت المجاهدین ممنوع اعلان شوې ډلې مؤسس او د انصار العلماء ډلې اوسنی مشر فضل الرحمن خلیل هم په خپل وار امریکا ملامت کړه. هغه ویل امریکا شپاړس کاله جګړه وکړه خو اوس چې ماته شوې پاکستان ته د انتقاد ګوته نیسي. د پاکستان دغه دینی عالمان خلک جهاد ته هڅوي، او ګڼو هغو افغان طالب مشرانو په مدرسو کې درس ویلی چې د افغان حکومت او خلکو پر ضد وسلواله مبارزه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي وسلوال طالبان او نورې ترهګرې ډلې په پاکستان کې امن پټنځایونه لري. هغه ویلي د پاکستان لخوا تروریستي ډلو ته د امن پټنځایونو د برابرولو په وړاندې به امریکا غلی پاتې نه شي، او پاکستان به تروریستانو او جنایتکارانو ته په پناه ورکولو سره ډیر څه له لاسه ورکړي.
We can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations.
موږ تر دې زیات په دې اړه چوپ نه شو پاتې کېدلای چې پاکستان تروریستي سازمانونو، طالبانو او هغه ډلو ته چې سیمه او نورې نړۍ ته غواښ پیښوي ځای ورکړی دی. پاکستان په افغانستان کې زموږ له هڅو د ملاتړ له لارې ډیره ګټه کولای شي، خو جنایتکارانو او تروریستانو ته لپاره ورکولو به ډیر څه وبایلي.
criminals and terrorists.
ولسمشر ټرمپ د ستراتیژي د اعلان پر وخت ویل پاکستان تل د تشدد، ګډوډي او ترور کوربه شوی، او لخپل بل گاونډي هند سره هم خي اړیکې نه لري چې کیدای شي دا دواړه اټومي دولتونه په شخړه هم سره واوړي. ډونالډ ټرمپ ویلي امریکا متحده ایالاتونو په تیر کې پاکستان ته میلیارډونه ډالر ورکړي، خو دغه هیواد له تروریزم سره مبارزه نه ده کړې، او له دې وروسته به د مرستو دغه پالیسی سمدستي بدلیږي. پاکستانی چارواکو د ډونالډ ټرمپ له لوري د ستراتیژي د اعلان او د پاکستان په اړه هغه په دریز توند انتقاد کړي، او ویلي دي چې پاکستان له ترهګرۍ سره په مبارزه کې زیات قرباني ورکړي دي، خو لدې چې پاکستان د ډیرو لخوا په دوګونی چلند تورن شوی، اوس وخت د ډونالډ ترامپ له ستراتیژي ګڼو چارواکو او سیاستوالو هرکلی کړي او په ژر تطبیق ټینګار کړي دي.
د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه مو د پاکستان د یو شمیر مذهبي مشرانو د عکس العملونو په باب واورېدل. اوس به هم عصمت سروان ته غوږ شو چې د ایټالیا یو ټاپو راپېژني.
د ایټالیا کپری ټاپو ته هر کال نږدې 2 میلیونه سیلانیان سفر کوي.
د دې ښکلې جزیرې شاروال اندیشنه ښکاره کړه چې کپریته د خوارزیاتو سیلانیانو ورتګ د هغې طبیعي ښکلا ته زیان اړولی دی. شاروال دی مارتینو تلګراف رسپانې ته ویلي چې کپریته د سیلانیانو هرکلی کوي، خو هر کال نږدې 2 میلیونه سیلانیانو د کپری ښکلا کمه کړې او حتی دا ټاپو یې د ویچاړېدو له خطر سره مخامخ کړی دی. کپری ټاپو په 1950 لسیزه کې مشهور شو او د سیلانیانو سیل ورمات شو. په دوبی کې نه یوازې بهرني سیلانیان بلکې د ایټالیا د نورو سیمو اوسیدونکي هم د رخصتیو د تیرولو لپاره کپری ته ځي. کپری 2 کلیساوي او 2 تاریخي ودانۍ لري. د ګروتا ازوراس مڅه د دې جزیرې یو په زړه پورې ځای دی چې په 19مه پیړۍ کې بهرنیو سیلانیانو موندلې وه. په دې سمڅه کې د لرغوني روم آثار شته.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د غراز اورې چې د فراه ولی وای په هرات او کندهار کې د ایران قونسلګری د فراه ولایت پر اوسیدونکو ویزې بندې کړې دي. خو اوس پام وکړئ یو ځل بیا د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. افغان ولسمشر د یو سولیز باثبات او سوکاله افغانستان د جوړولو په هدف د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ همکاري او د یو تړون د تطبیق سند لاسلیک کړ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ له مخې نړیواله ټولنه تر هغو د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي چې په دې هیواد کې شرایط ښه شوي نه وي. ملګرو ملتونو د افغان حکومت له لوري د سولې خبرو ته د لومړیتوب ورکولو او د ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې هڅې ستایلې دي. د ترکیه ولسمشر د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر ته ویلي چې هیواد یې له کرد ملیشو د متحدو ایالاتونو د ملاتړ په خاطر ناراضه دی. په عراق کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندانۍ مرستیال وایي د موصول عملیات او د عراقي پوځیانو جګړه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو سخت پوځي عملیاتو. د هالند روتردام ښاروال وایي پرون د کنسرټ یو سالون ته نږدې په یو بس کې چې نمبر پلیټونه یې د هسپانیا دي د ګازو بوتلونه وموندل شول. پرون د ورځې په پیل کې دغه کنسرټ د حملې د ګواښ له امله لغوه شو. ازادي راډیو اورې مخله دي چې 2:19 پروګرامونو ته وار ورسېږي. د فراه ولایت د اوسیدونکو د ستونزو په اړه یو راپور لرو. د فراه ولی وایي د هغه څه په اړه چې د ایران او طالبانو ترمنځ اړیکو په تړاو ویلې. په هرات او کندهار کې د ایران قونسلګری د فراه اوسیدونکو ته ویزې بندې کړې دي. محمد عارف شاه جهان پرون ازادي راډیو ته وویل د فراه اوسیدونکو ته ویل شوی چې ولی باید له ایران څخه بخنه وغوړي. د فراه ولی تیره میاشت ازادي راډیو ته ویلي چې ایران طالب مشران ان تکورونا ولول امکانات ورکړی دي. د غراز د فرایوش میر نور اوسیدونکو هم په دې ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د امرستو ویلو. یوسف خان زدران نور تفسیر وړاندې کوي.
د فراه والی وی ایران هغو افغانانو ته د ویزو ورکولو انکار کوي چې د فراه ولایت اوسیدونکو وي. والی محمد عارف شاه جهان د چهارشنبه پورځ ازادي راډیو ته ویل د فراه اوسیدونکو ته چې په هرات او کندهار کې د ایران قونسلګری ته مراجعه کوي ویل شوی تر هغه چې والی له ایران څخه بخنه نوي غوښتي ویزې نه ورکول کیږي.
قونسلګری هرات او کندهار مردم فرار ویزا نمیتن.
دی وی د هرات او کندهار قونسلګری د فرا خلکو ته ویزه نه ورکوي. په هرات کې د ایران قونسل خلکو ته ویلي چې د فرا والی ایران پسې سپکې سپوري ویلي او تر هغه چې د فرا والی لمونګه بخنونه غوړي د فرا خلکو ته ویزه نه ورکوي.
مردم فرا ویزه نه
مېت. خغلی شاه جهان تیره میاشت ازادي راډیو ته ویلي چې د سبای قدس د ډلې سلاکاران د دې ولایت د پښتکو او ګلستان پولیسو والیو کې له طالبانو سره مشورې او خبرې اترې کوي. هغه ټینګار کړی چې ایران یوش میر طالب مشرانو ته خپل هیواد کې د نورو امکاناتو ترڅنګ کورونه هم ورکړي دي. د فارا والی محمد عارف شاه جان په دې باور دی چې افغان حکومت د فارا او ایران ترمنځ په 209 کیلومتره ګډه پوله بشپړ کنټرول نه لري چې لامل یې ایران د افغانستان له وسلوالو مخالفینو سره آزادانه تګ راتګ لري. په هرات او کندهار کې د ایران قونسلګری باید په جنوب او جنوب لویدیځو کې د پروتو ټولو ولایتونو لپاره یو شان خدمات وړاندې کړي. په کابل کې مو د ایران سفارت سره یاد موضوع شریک کړه خو له انتظار اورسته ویل چې همکاران یې نشته او په دې اړه څه نشي ویلی. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسن مرستیال او په دغه جرګه کې د فرا استازي سید صفی الله هاشمی وایي په ایران دا ډول تورونه نه انکارېدونکی حقیقت دی خو ایران یې باید بدل د اړیکو په ښه کېدو کې ولټوي.
دا خو د دوه مملکت ترمنځ یو ښه کار نه دی، بهتر دا ده چې د روابط ښه شي. دا ترونه خو بیل دي، ولې دا چې خلک ځي او راځي، هغلته مهاجرین دي او دا د ایران حکومت د ډیپلوماتیک له عرف نه او د ګاونډیتوب له مخې باید داسې کارونه ونه کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم له ازادي راډیو سره په دې اړه د خپل نظر څرګندولو ژمنه وکړه، خو له اوږدو انتظار سره سره یې هم څه ونه ویل. د هرات د والي ویان بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د قونسلګرۍ کار د پڅېدو او کمېدو وویل. جیلاني فرهاد وایي د یوه ولایت اوسیدونکو ته د ویزو نه ورکولو په اړه دوی ته څه راپورونه نه دي رسېدلي، خو د قونسلګرۍ ساختماني چارو په ټوله کې خدمات پڅ کړي دي.
تاسو له پیغامونو
حکومت او خلکو دې ته امادګي شوهدلې چې د بخش آباد بند باید جوړ شي. د ایران هیواد د هغه ورځې څخه تر دا اوسه پورې مغرضانه کړنې شروع کړي او زموږ په داخلي چارو کې مداخله شروع کړي. اندا چې دی نن پرون دا ورو چې فرایان ته د ویزو پور کولو کې انکار کړي، او د ایران هیواد ته مې دا پیغام دی که دوی داسې فکر کوي چې په دغه سې فشارو باندې چې دوی پر ولس باندې راوړي دوی به وکولای شي چې د بخش آباد بند مخنیوی وکړي، دا ارمان بې پرون نشي.
فضل احمد یوما د فراه ولایت اوسیدونکی. ایران د بخش آباد بند په خاطر دلته مداخله کوي او نه غواړي چې د بخش آباد بند جوړ سي او د رغولو مخنیوي کوي، او همداسې د ایران سپا د قدس سپا دلته په فراه ولایت کې راځي او طالبانو تجهیزوي چې د دغه بند رغولو څخه مخنیوي وکړي. غوښتنه مو د دولت څخه دا ده چې پرینژي چې دی د بند جوړولو څخه مخنیوي وکړي او په فراه ولایت کې ناامني منځته راوړي.
اخن 99 درصد می خود متعید می بنه فرد یک فرد که ولایت فراد مد زندگی منو تایید منو که اینا همکاری می را چند وقت جلسه به همین جنگ که به ولایت فرا رخ داده بود، اینا از نگاه گفت هلیکوپتر بود که مامورین سپاه بودن به مرد قلاقا اینا اومده بود نشست کرده همکاری دشا همکاری هم میکردن، ولی همکاری هم نه دشمنا کی میخه که این آب مفت رایگان از اونها گرفته بشه.
د فراه ولایت د یو شمیر اوسیدونکو نظرونه او شکایتونه مو واوریدل. دوی وایي چې په فراه کې د ایران هڅې زیاتې شوې دي، غواړي چې د بخش آباد بند ونه رغول شي. په همدې خاطر د فراه والي ویلي چې د ایران قونسلګرۍ په هرات او کندهار کې د فراه اوسیدونکو ته ویزې بندې کړې دي. په دې اړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د فراه ولایت د اوسیدونکو د دغو ستونزو په اړه تر اوسه څه اقدامات کړي، هڅه مو کړې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وبخي عکس العمل راواخلو، خو هغوی زموږ د پرله پسې تماسونو سره سره خبرو کولو ته حاضر نه شول. اوس هم د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې پروګرام واورئ چې په افغانستان کې د جرګو مسله پکې څېړل شوې، پام وکړئ د اساسي بشري حقونو پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوي بولی خبرونه ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یل مو افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورزمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره غلست.
مننه عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه اونې کې هلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته تقدیموم.
ګیروال صاحب، ک اوریدونکو ته د میراث د حق د تعریف اړه معلومات ورکړي.
د میراث د حق په اړه باید وایو چې میراث یو مالی حق ده، او خپل میراث هغه مال ته ویل کیږي چې د مورث د مرګ نه وروسته یا د متوفا د مرګ نه وروسته د هغې ورثې ته رسیږي. او یا هم موږ وایو سوچي میراث یا ارث هغه حق ته ویل کیږي چې د قانون په سبب باندې له یو حقیقي یا حکمي متوفانه په یو حقیقي یا حکمي وارث ته رسیږي. دته مونږ کوي چې میراث وایو.
ډیره مننه ګروال صاحب. کپدی اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې میراث ګروال صاحب کپدی اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم ارکان لري.
باید د میراث د حق د ارکانو په اړه باید وایو چې د میراث حق درې رکن لري. لومړی رکن د ورثه موجودیت یا د وارث موجودیت ده. او وارث یا ورثه هغه چاته هم وایسو چې په یو سبب باندې له متوفا سره یو نوع ارتباط ولري، چې دغه ارتباط کیدای سي یا سبب یا ارتباط ولري، چې دا سبب یا ارتباط کیدای سي یا د قرابت په وسیله وي او یا هم د زوجیت یا د نکاح په وسیله وي، دغه فرد کوي سي چې له متوفانه ارث واخلي. دویم د مورث مرګ ده، یعنی چې کله چې مورث وفات شي دغه میراث تقسیمېدای سي، یعنی د مورث په د ژوند په حالت کې هیڅ کله دغه میراث د تقسیمېدو وړ نه دی. او دریم رکن د میراث د مال موجودیت ده، یعنی د ارث موجودیت ده، چې کله چې یو نفر وفات شي باید له هغو نه یو سلسله مال موجود وي چې هغه موږ په ورثه باندې تقسیم شو. کله چې یو سړی وفات شي او له هغه نه هیڅ مال نه وي پاته، نو د تقسیمېدو وړ شی نه وي، نو دلته میراث حق په سمه توګه نه تطبیقیږي. نو د میراث د تقسیمولو لپاره دغه درې رکنه اساسي او ضروري بلل کیږي.
ګروال صاحب، که اوریدونکو ته د میراث د حق د شرایطو په اړه معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم شرایط لري؟
څنګه چې موږ مخکې هم د میراث ارکانو په اړه وویل چې د اساسي ارکان د هغه د وارث موجودیت او د مال موجودیت او د مورث مرګولو، میراث له ځانه بعضې خاص شرایط هم لري چې د میراث شرایط هم په درې ډوله تقسیمېږي. اول بیا هم هغه د مورث مرګ ده، یعنی مورث باید مړ وي چې دغه مال تقسیم شي. دویم د وارث حیات ده، یعنی د وارثه ژوند ده، چې ورثه باید ژوندۍ او وجود ولري، یعنی له متوفانه د هغه ورثه پاتې شوی وي، چې هغه ورثه چې په شرعي توګه د میراث مستحق کیږي. او دریم شرط هم د میراث د هیڅ نوع قانوني یا شرعي موانعو وجود نه لري دي، یعنی په هغه وجود نه درلودل دي، یعنی په هغه صورت کې موږ کوای سو چې میراث تقسیم کو چې ورثه د هغې په اخیستلو کې کوم قانوني یا کوم شرعي موانع ونه لري، په هغه صورت کې موږ دا مال تقسیم کړو.
ډیره مننه. د میراث حق کوم اسباب لري؟
د میراث حق باید وایي چې دوه سبب لري. لومړنی سبب یې زوجیت یا د نیا نکاح ده، چې د نکاح په سبب باندې ښځه د خپل میړه نه او میړه د ښځې نه کوای سي چې میراث واخلي. او دوهم سبب د میراث قرابت ده یا خپلوالی ده، چې دی په دې اړه موږ وایو سو چې خپلوال د قرابت په سبب هغه وارثین کوي سي چې د میراث حق واخلي چې له متوفا سره یو نوع ولادي د ولادت په اساس یو قرابت له متوفا سره ولري، چې په درې ډوله ویشل کیږي دا قرابت. هغه یو په څنګه چې په قرآن کې راغلي، یو اسبات دي، دوهم ذوی الفروز دي، او دریم ذوی الاحرام دي. دا هغه اشخاص دي چې د ولادت په سبب باندې کوي سي له یو متوفانه ارث واخلي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یو سمو په سمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لرو فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته غوږیږئ. په دې خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمانه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د سنگ مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، د ورستي پښتنې په توګه که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث د حق په اړه کوم قوانین موجود دي؟
د میراث د حق په مقابل کې هغه موانی چې وجود لري په دې اړه باید وایي چې د مدني قانون په اساس د افغانستان د مدني قانون په اساس باندې میراث حق دوه موانی لري. اول د قتل دی او دویم د دین اختلاف ده. قتل په کوم صورت کې د میراث معنی ګرځېدای سي، یعنی په کوم صورت کې یو قتل نسي کوی چې میراث واخلي. په دې اړه باید وایو کله چې یو وارث د وارث د موروث د مرګ سبب وګرځي یا وارث هغه څوک چې لاغونه ارث وړای سي هغه په قتل ورسوي، او دا قتل باید په عمدي توګه وي. یعنی دی کله چې په عمدي توګه خپل موروث په قتل ورسوي په هغو صورت کې دی د میراث حقدار نسي کېدی، یعنی دی نسي کوی سي مال واخلي، ځکه چې دلته دی فقط د ارث او د تمې له خاطره هغه چانه چې د دې لپاره چې هر څه اجل تره خپل پیسې یا خپل میراث یا خپل مال لاسته راوړي، دی خپل موروث مرګ ته رسوي، یا هغه چانه چې دی میراث اخلي هغه مرګ ته رسوي، چې دا خپل د دې سبب کې دی له میراث نه محروم سي او هیڅ حق وانخلي. او دویمه معنی د میراث د دین اختلاف ده، یعنی کله چې کوم د موروث او د ورثې په منځ کې دینی اختلاف وي، دی نسي کوی چې د میراث مستحق وګرځي. دا اختلاف مثال موږ ورکوی سي کله چې پلار مسلمان وي او زوی په بل دین وي، یعنی د دوی په دین په منځ کې اختلاف وجود ولري، نو دغه زوی نسي کوی چې خپل پلار نه میراث واخلي. او په همدې توګه که مثلا ښځه په بل دین وي نسي کوی خپل مېړنه میراث واخلي. نو د میراث دوه اساسي معاونۍ چې په مدني قانون کې هم ذکر سوي، یو قتل او دوهم هم د دین اختلاف بلل کېږي.
پدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مل سره.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00000 او یا هم 00422 11 2 4 15.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. اوریدونکو، تاسو به د جرګې لنوم سره حتمی آشنا یاست. په جرګې به مو خپل فیصلې کړې وي، یا به مو هم پکې ګډون کړی وي، او یا به خپل د جرګې غړي پاتې شوی یاست. خو د جرګې د تاریخ او ارزښت په اړه به مو ډیر کم فکر کړی وي. موږ په نننۍ خبرونه کې د جرګې د تاریخ سربېره د جرګې پر ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت غږېدلی یو. راځي وګمې جبر خیل ته وښو.
درنو اوریدونکو، جرګه د هغه ټولي نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړیږي، او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی دی. افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولېدنه د انساني تاریخ یوه ډېره لرغونې برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپلو صحابه سره به مشوره کوله جرګه به کوله په کارونو کې به دیوغوی نظر اخسته کله کله به خپل نظر پرې خودو دیوغوی نظر به معنی په دې اړه باندې ډیر شواهد او دلایل شتون لري. مدینه منوره کې د غزاګانو پر محل باندې د غزا لپاره د پاوچ د ځای د ټاکلو په اړه باندې همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه. د صحابه و مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابه و سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قران کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. لیکوال او ژورنالیست باز محمد عابد وایي چې په افغاني ټولنه کې د جرګې د رامنځته کېدا کوم ځانګړی تاریخ نشي ټاکل کېدی، خو د جرګې تاریخ ډیر لرغونی دی.
لکه څنګه چې پښتني ټولنه دغسې کلتوري ارزښتونه لري او د تاریخ پورې قید نه دي، دغسې جرګه هم یو داسې اصل دی چې د تاریخ په بیلابیلو دورونو کې پښتنو د دغه اصل نه ګټه اخیستې ده او خپلې ستونزې پی اوارې کړې دي. جرګه یو هغه اصل دی چې نن سبا په ماډرن شکل کې مونږ ورته پارلمان رئیستلې دي، خو جرګه تر هغه ځکه زخه ګڼم چې زموږ په پارلمان باندې ډیر مصرف کیږي، خو په جرګه باندې غومره مصرف نه کیږي، ځکه چې جرګه مثلا د ضرورت په وخت کې رابلل کیږي. روزانه ورته داسې حاضری نه وي، په درې میاشتو کې، په شپږ میاشتو کې، حتی په کال کې چې کله د یوې مهمې مسلې لپاره پریکړه کیږي نو جرګه ورته رابلل کیږي. نو جرګه زمونږ د کلتور داسې یوه برخه ده چې که چرته ونه پالل شي او وشړیږي نو فکر وکړه چې زمونږ ټولنه به شړېدلې وي.
دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نمونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکي حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې له ماشومتوبه له جرګو سره سرو کار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو د شروع نه د 5000 کلونو را پدې خو د پښتنو جرګه یو نه نوي، یو دایمي، یو د سهول هلار ده. کوم وخت چې جرګه نه یې سهول هنسته، چې جرګه واغه وطن کې، هغه وطن کې به سهول هي، هغه وطن کې به امن وي. په کوم کلی کې چې جرګه یې د جرګې مشران معلومي هلته به امن وي، چې جرګه نه یې دغسې ګډوډي بي. پهنه په زراعو کې هم کړی ده، په مرکو کې هم کړی ده، په د قتل په مسلو هم کړی دی، بد دوه قومونه سره جنګونه کړي دي، د دو کې هم کړی ده. هغه یو ډیر مظلوم وو، دا یو ظالم وو، چې هغه ظالم نن هم نسته. دا د ظالم چې اوبه واته ویلې داسې به وکړي چې یوه لور به دغه دته ورکړي او دغه بغته ورکړي، دا خو هېڅ امکان نه لري. تا خو ډوډۍ کړې او ډوډۍ مو خوړه مونږ څکځو. د ولس سپینګیري عوام څه څه ویلې دلته معلومات پس لږه مونږ دا پرېکړه کوو. نو جرګه مار که دی پر احتیاط جرګه کې، هغه باید د مظلوم طرفداري نه د ظالم، حق معلوم نه که هغه جرګه مار نه ده.
د کونړ ولایت اوسیدونکي عزیز ګل ساپه وایي چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګې جوړوي. دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه دی نوموړی وایي،
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوه کورنیو یا د دوه کسانو په منځ کې ستونزه مخته راشي یا جنګ وشي یا په بله کوم داسې یو مسله چې خفګان ته خبره سره ورسیږي، نو بیا د کلي مشران سپینګیري هغوی په دې خاطر باندې چې دغه ستونزې مخه ونیسي او دا ستونزه نور هم غټه نه شي هغوی جرګه کوي. معمولا هلته د کور کلي مسایل ډېر زیات وي، لکه د پولیو پټي مسایل وي یا د ځینې غنم بعضې څاروي د نو کورنیو خوري، په همدې باندې سره ستونزې پیدا کیږي. او اکثریت کلي داسې دي چې هلته دوی د ترون نظام سره اوسیږي، نو اتمن د ترون نظامونو په منځ کې ځینې رقابتونه مې په ډېره وړه خبره مانی هغوی په منځ کې اکثره شخړې پیښیږي. نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او ښه لاره همدغه ده چې مشران سره راټولیږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي. کم یو چې ملامت وي ملامت ته ملامت وایي، او کم یو چې سلامت وي هغه ته سلامت، او بالاخره یو فیصله کوي او فیصله بیا داسې وي چې مشکل حل کیږي، یعنې د لا زیاتې ستونزې مخه نیسي.
د ده په خبره چې جرګه ډېرې ښې ګڼې لري، خو وخت نا وخت ستونزې هم پیښولی شي. دا چې جرګه ولې ناکامیږي او څه زیان لري ساپه زیاتوي.
یو ځین وخت داسې وي چې جرګه ناکامه شي، یعنی یو طرف یې ونه مني، ځکه معمولا کم سړی چې جرګه دغه په زیان منوي هغه کوشش کوي چې ځان د جرګې د خلکو نه وباسي او یا جرګې ته غاړه کیندي. کله مالی مسله وي، مالی شخړه وي، نو بیا د دواړو جانبونه دوی مچلغه اخلي، یو څه مقدار پیسې ته اخلي. که چیرې یو جانب جرګه ونه مني نو د جرګې کوم کسان چې هغوی د صلاحیت لري هغه بل جانب ته چې متضرر دی یا نقصان ته رسېدل دی د همدغه پیسو نه دغه مشکل حل کوي. فرض که چیرې مشکل جنجال په یو لکه افغانۍ باندې وي، نو د دوی نه دواړه جانبونه یو نیم لکه افغانۍ اخلي امانت په شکل باندې یا د مشرقې په نوم باندې. دا د دوی سره کله چې جرګه فیصله وکړي په 50,000 باندې یا په یو لکه افغانۍ باندې، نو دغه یو نیم لکه افغانۍ چې د کوم کس ناغستي دا اخلي او هغه کم سره چې متضرر دی د خپل حق ورکوي. جرګه کامله صلاحیت لري.
دی وایي چې د احمد شاه بابا ټاکنه هم د وی جرګې پر بنسټ شوې ده او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې خي بیلګي ولسی جرګه، د مشرانو جرګه او انانوي جرګې دي. ملک بادام ابراهیم خیل چې وخت نا وخت جرګې کوي وایي چې جرګې د ستونزو د حل غوره لار ده. نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړې ده.
ما خو ډېرو جرګو غړي توپ کړی ده، ان تقریبا تر مشورتي جرګې پورې چې دولت هم غوښتي د خپل ولایت په نمایندګۍ باندې، او موږ خو چې کومه مسله په قامي موږ ته پېښه شي موږ اکثره زیاتې د جرګو لار حل کوو.
ته خپله که داسې راته وایې څومره جرګو کې به دې ګډون کړی؟
په حساب نه راته معلومېږي، خو همیشه هم خلک جرګو ته غواړي. دا اوس هم دوه جرګو ته چې هغه ته د مړې جرګې دې ته دعوت کړي یو
د دې چې یوې جرګې کې سره ته وکړه چې ګډون دې پکې کړی او هغه مسله جنجالي شوي په ځای دې چې حل شي.
چې کومه موضوع کې هم ګډون کړی ده تر اوسه خو هم پرېښه نه ده تر څو جنجالي شوي، او دې خواته مړه کش کړی ده چې له جنجاله یې وباسو، ځکه خو چې څوک غواړي د دې دپاره غواړي چې هغه موضوع ورته حل کړي. کوچان خو داسې اصول لري چې غاښونه پور لري، پخوا به خلکو ښځې کې ورکولي، هلته د غاښو د ماتېدو سولې ته تللي، خو بالاخره د الله په توکل باندې دغه شوي دي حل شوي دي. و موږ دواړه جانبانو نه مچلګه ورته وایي پیسې تې اخلو. مثال موضوع ته ګورو، غټه نه ډېرې او وړې نه کمې، هغه پیسې تې اخلو. بیا دوی خطونه لیکو ګوتې پرې لګوو جانبانو، بیا موږ ورته وایي چې توی وړی واک، یعنې داسې واک که موږ فیصله وکړله او هر جانبونه منله هغه مچلګه یې لاړه ده. بیا یو خط پرې لیکو چې دا دولت ته او خلکو ته او قام ته دا ملامت.
کله ستاسو جرګه کې ګډون کوئ فایده دې څه ده په دې کې؟
فایده خو موږ شخصي فایده هم پکې نشته.
نو بیا ولې ګډون کوئ؟
خو بس خلک هم غواړي، نو د دوو مسلمانانو منځ کې چې دغه فیصله وکړي دا مې ودی اجر کړ.
یعنی وړي وایس دا یو مانوي ګټه ده او خوي ګټه ده.
آی خیر شه، و نور کو موږ چانه نه پیسې غواړو، نه پیسې راکې، نه د تقاضا ته لږ، بس څوک موږ کومه ځای پیزنی اغه راته ټلیفون کوي یا راځي راته یا موټر راولي ولي مالته اند لا اند رسول موږ فیصله وکړو.
بیا څنګه اغه چاپ فیصله کوي او له فیصله نه خوشاله بیا سوغات د سلونګي کالی کوم څه درته اخلي؟
سوغات خلا عادت غده او نور موږ کوم دغه نه لرو چې سوغات خو داسې داسې یو سړی به وسړی ته تحفه ورکوي، یو لونګۍ به ورکوي، یو جوړه کالي به ورته کوي، یو چپن به ورته دا سوغات. او موږ دغه نه تلرو، موږ خواهشات نه تلرو.
خواهش خو نه لري، کوم چا درته اخیستي که نه؟
طبعا.
بیا څنګه څه شی درته اخلي که بېکاره مخ
کالي او لونګۍ د موږ خو دغه سوغات نور خو موږ ته موټر نه اخلي، ونو سوغات خو باید سړی واغلو.
د بوتخاک اوسیدونکی نصرالله بیا وایي چې یو شمېر جرګې بیا د شخصي علایقو پر بنسټ کېږي او دا ډول جرګې ګڼ تاوانونه لري. نوموړی د خپلې مسلې کیسه داسې کوي.
جرګې خو ملتي جرګې ستړې کړې، خو داسې جرګې هم راغلې دي چې مثال یو په دوچند باندې فیصلې هم رابنې سوي دي او په نچې شي باندې یو ورې اول مځکه رابنې خرڅه کړله، پس رغې نه بېرته بیا رابندې راغې، یا په مځکې قبضه راولګول، سپینګیر راغله، سپینګیرو 200,000 لکه افغانۍ رابنې کېښودې. اوچ په اوچکو مثال په کور کې ما تقریبا ټوټه 3,000 افغانۍ لرلې، 3,000 افغانۍ ما لرلې، 200,000 لکه افغانۍ په ما باندې سپینګیرو مثال د خو د پوریا جرګه کېښوده. آیا مثال دا د خلاصېدو له لار ده؟ نن هم مثال د ما په دې زړه باندې دومره درد ده چې له اندازې نه ډېر هم زیات. تر دې نه علاوه تر ما سره مثال دومره تېره زیاتی شوې په تقریبا 9 میاشتو کې زه تر پاکستان راغلی یم، چې که زه درته شي نور ته حسابېږي هم نه. یوه خبره خو نه ده، نه دوه دي. زه په دې ښه پوهېږم چې په داخل د افغانستان کې چې جرګې ته ملا وتل په جرګې کې تاوانې کېږي فایده مند کېږي که نه؟ د یو داسې فیصله به درکوي چې په هغې کې به ته تاوان وي، د غریب سړي لپاره، د مالدار لپاره نه، مثال د زورواکي لپاره نه. ما ته خو ولاکه خوندورې ښکارېږي.
د لغمان اوسیدونکی برهان الله شینوارې وایي چې اوس هم یو شمېر حکومتي اداره د ستونزو د رامنځته کېدا په وخت دواړو خواوو ته وایي چې ستونزه د جرګې له لارې حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې ورته جرګه ویل کېږي، په اسلامي تعلیماتو کې زده کړو کې دې ته صلح ویل کېږي. د هغه ابتدا د اسلام نه په قضایي اموراتو کې محاکمه د اول دواړه مدعی و مدعی علیه دې ته واداره کوي، دې ته تشویقوي چې دوی هغه قطعی مسائل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کی د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې دغه تخلف وکړي، باید هغه ور باندې جاری سي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دوو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي، نو هغوی دې ته تشویقوي، دې ته وادره کوي چې تاسو لاړ سئ خپل منځ کې صلح وکوي، خپل منځ کې جرګه وکوي، سپینګیري او مشران مخاور خلق.
درنو اوریدونکو، دا ود دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ نه نه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي azadiradio.com، او کچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو وی، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ خيله ده.
کیا یار انتخاب میکنه؟
وہی کچھ تو مدام کل تنظیموی زور اس کیا
بھی میں اس گورے دا گاونڈے ہے وقت پاکستان او گورے چمدا مکن
وا بھائی سے ایک کسی کے از خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازادی پتاپو کی پروگرام تاوده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.